درنو اوریدونکو السلام علیکم
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستیو څرګندونو هرکلی کوي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس په یو ناصافي سفر اسلام آباد ته تللی دي. په دې تیرو دو هفتو کې د سوریې د عدلي په ایالت باندې د هغه ملک د هوایي قواو په بمباریو کې تقریبا 200 تنه وژل شوي او امریکا د فلسطینیانو د حماس د ډلې په یوه مشر بندیزونه لګولي دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت مقاماتو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د پاکستانی چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي مسایلو په سر د خبرو دپاره پرون سهار له کابل نه اسلام آباد ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي حضرت عمر داخلوال د خپل ټویټر په پاڼه کې هم اسلام آباد ته د دغه دو افغان چارواکو در رسیدلو خبر خپور کړی دی. ښاغلی داخلوال ویلی دی چې دا دو افغان چارواکي به د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د هغه هیواد د ملکی او نظامی چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. په تیرو دو هفتو کې د سوریې د عدلي په ایالت باندې د حکومتي قواو په بمباریو کې تقریبا 200 ملکیان وژل شوي دي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیه کې دی ویلي دي چې په دغو وژل شوو کسانو کې 50 ماشومان او 84 ښځې دي. د عدلي په ایالت باندې د سوریې د حکومتي قواوو د تاروزي حملو د پیل نه وروسته په زرګونو خلک مهاجرت ته هم مجبور شوي دي. او د سوریې هغه مهاجر چې په خپل ملک کې د جنگ او جګړو د لاسه مهاجرت ته مجبور شوي وایي چې د جنگ نه خو یې ځانونه بچ کړي دي، خو اوس د سخت یخنۍ نه په ویره کې دي. د سوریې یو مهاجر حسن چې د خپلې کورنۍ د 11 غړو سره 2 میاشتې مخکې د دیر ازور د سیمې نه لبنان ته مهاجر شوی دی او د لبنان په سخت ژمي کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې ډیر یخ کې به د هغوی ماشومان نه جوړ شي. هغه وایي اوس زموږ په ژوند کې هیڅ هم نه دي پاتې. همدا اوس د سوریې تقریبا 250,000 مهاجر په لبنان کې په خیمو کې په ډیرې سخت یخنۍ کې شپې او ورځې تیروي. امریکا د فلسطینیانو د حماس د تورېستي ډلې په یو مشر چې په غزې خپل قبضه ټینګه کړې ده بندیز لګولې دی. له دې نه یوه هفته مخکې امریکا د دې خبرداري هم ورکړې وه چې که چېرې فلسطینیان د اسرائیلو سره د سولې خبرو ته دوام ورنکړي نو خپلې مرستې به پرې بندې کړي. پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو اعلان وکړ چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه یې د ټورستانو پولیس کې شامل کړي او هغه د ورلد نړیوال ټورست په توګه هم معرفي کړي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. هغه ورګاډي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند ځنې غړي په کې د لویدیځي ورجینیا نه وبخي هغه ورګاډي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری ګوند ځنې غړي په کې لویدیځ ورجینیا ته د تفرید لپاره تلل پرونې د ویسټ ورجینیا په جنوب کې د یوې لارې سره ټکر وکړ. سپینه ماڼۍ وایي چې د کانګرس غړو او د هغوی عملیې ته کوم تاوان نه دی رسېدلی، مګر د لارې ډرایور مړ او یو بل زخمي شوی دی. هغه د کانګرس وغړي چې د خپلې میرمنې سره په دغه اورګاډي کې سفر کاوه هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه او د هغه میرمن روبیکا ته تاوان نه دی رسېدلی. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مقاماتو ویلي دي چې دوی د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د تقریبا 2 میلیونو تنکې ځوانانو د تعلیم دپاره زیاتو مرستو ته ضرورت لري. دغه مقامات وایي چې په دغو سیمو کې هغه ځوانان چې عمرونه د 15 نه نیولې تر 19 کلونو پورې رسیږي او د هغوی 50% کاملا بېسواده دي او زیاتره هم جینکۍ دي، د ملګرو ملتونو د وجې صندوق د مقدماتو دا هم ویلي چې 33% جنکۍ د تعلیم نه محرومې شوي دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ماښام ملت ته په خپلې لومړنۍ کلنۍ وینا کې پر خپلو لاسته راوړنو او د نورو هیوادونو لخوا امریکا ته د ورپیښو خطرونو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ چین او روسیا د امریکا سیالان وبلل او د ایران او شمالي کوریا رژیمونه یې مفسده دیکتاتوري وبلله. د دې وینا مهم ټکی به احمد شکیب دوست تاسو واورئ.
د امریکا ولسمشر پر خپلې لیکلې وینا ډېره اتکا وکړه او په پراخه پیمانه په تیر یو کال کې د خپلې ادارې پر لاسته راوړنو تم شو.
Around the world we face rogue regimes.
په نړۍ کې موږ له سرکښ رژیمونو ترهګرو ډلو د چین او روسیې په څیر سیالانو چې زموږ ګټې، اقتصاد او ارزښتونه ګواښي مخامخ یو. له دغو بېرحمو خطرونو سره د مقابلې په خاطر موږ پوهیږو چې کمزوري د بحران په طرف مطمئنه لار ده او نه ماتېدونکی ځواک زموږ د مشروع او حقیقي دفاع مطمئنه وسیله ده.
ولسمشر ټرمپ د امریکا د ترانسپورټ، زیربناو او د کډوالۍ د تګلارو په نیم کولو کې په امریکا کې له سیاسي لحاظه د نظر پر یووالي ټینګار وکړ. پر شمالي کوریا چې غواړي داسې اټومي راکټ جوړ کړي چې امریکا پرې وولي هم توند نیوکې وشوې. ولسمشر ټرمپ ویل چې پیونګیانګ کې رژیم فاسد ده.
زما ادارې په کیوبا او وینزویلا کې پر کمونست او سوسیالیست دیکتاتوریو سخت بندیزونه لګولی دي، خو هیڅ یو رژیم خپل اتباع داسې وحشیانه خوار او ذلیل کړی نه دی هغومره چې شمالي کوریا کړی دي. په بې باکۍ د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو جوړول ممکن ډیر ژر زموږ هیواد له خطر سره مخامخ کړي. موږ داسې یو کمپاین پیل کړی چې فشارونه زیات کړو څو داسې یو څه هیڅکله پیښ نشي.
ولسمشر ټرمپ ایران یو مفسد دیکتاتور رژیم وباله او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ پر اټومي معاملې بیان وکړه.
همداسې چې موږ په ټولې نړۍ کې خپل ملګرتیا قوي کوو، موږ د خپلو دښمنانو په اړه هم وضاحت رامنځته کوو. کله چې د ایران خلک د خپلې دیکتاتورۍ د جرمونو په مقابل کې راپاسېدل، زه غلی نه وم. امریکا د آزادۍ لپاره د زړورو هڅو په خاطر د ایران له خلکو سره درېږي.
ګڼو مخالف قانون جوړونکو د ولسمشر له وینا سره پریکون کړی و او په تالار کې حضور نه درلود. دیموکراتانو په خپل رسمي غبرګون کې پرته له دې چې د ولسمشر ټرمپ نوم یاد کړي، راتلونکي ته د امریکا د ولس اراده ستایلې ده.
قلدر کسان به څوک ووهي، ممکن یوه نښه پر ځای پرېږدي، خو هغوی هیڅکله حتی د امریکا په تاریخ کې یو ځل هم نه دي توانېدلي د هغو خلکو له قوت او روحیې سره مقابله وکړي چې د خپل راتلونکي څخه د دفاع په خاطر چمتو دي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولس د خپل ولسمشر په اړه د نظر بېلوالی لري، داسې نه ښکاري چې د ټرمپ وینا به د هغه د ټاکنیزو پلویانو په شمېر کې د پام وړ بدلون راولي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ټرمپ وویل چې د غواتانامو نظامی زندان به ونه تړي او یو نوی اجرایوي فرمان یې لاسلیک کړی دی چې د امریکا د دفاع وزارت ته پکې هدایت ورکړسوي چې د غواتانامو زندان خلاص وساتي او له قیدیانو سره په رفتار کې له سره غور وکړي. په واشنگټن کې د خبریال جیف کیستر د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل مخکې له دېنه چې د کانګرس ته د خپلې لومړۍ کلنۍ وینا لپاره راشي، یو نوی اجرایه فرمان صادر کړ چې د دفاع وزیر جیمز میټس ته پکې هدایت شوی چې د شک لاندې افرادو د نیولو او د متحده ایالاتو د پوځ په موجوده پالیسۍ باندې له سره تجدید نظر وکړي او د ګوانتانامو په شمول ټول نظامي مرکزونه باید پرانستلي وساتي. د ټرمپ وینا دا کار د ټیریزم سره د جنگ لپاره حتمی ګڼل کیږي.
I am asking Congress to ensure that in the fight against ISIS and Al-Qaeda, we continue to have all necessary power.
د دې لپاره چې موږ په دوامدار توګه د داعش یا اسلامي دولت او القاعده په خلاف د جنگ د جاري ساتلو پر ارتباط اطمینان حاصل کړو، زه له کانګرس نه غواړم چې په هر ځای کې چې وي د ټررستانو د نیولو او د ګوانتانامو په محبس کې په توقیف کې د ساتلو لپاره موږ ته ټول لازمي او ضروري صلاحیتونه راکړي، چې د ډیرو لپاره د اوسېدو نوی ځای به یقینا د ګوانتانامو محبس وي. د ګوانتانامو ټاپو چې د کیوبا په خاوره کې واقع دی، کنټرول یې د امریکا په لاس کې دی او د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې په کې د پخواني جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په امر پوځي محبس جوړ شو، چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا باندې مرګانۍ حملې وشوې او القاعده ذمواري قبول کړه. د افغانستان د جنگ د پیل کېدو وروسته د 2003 میلادي کال تر پایه پورې دغه محبس د نفوسو شمیر 100 ته ورسېده، خو مخکې له دې نه چې د جورج ډبلیو بوش د کار دوره ختمه شي نور هیوادونو ته د 1500 قیدیانو د انتقالولو امر وکړ او د بارک اوباما د حکومت په زمانه کې 199 نور قیدیان انتقال شو. په دې حساب په مجموعي توګه په دغه محبس کې 140 قیدیان پاتې شو. په دې جمله کې 15 کسان هغه قیدیان هم شامل دي چې د امریکا د پوځ یوې محکمې د خوشي کولو حکم کړی و. اسلامي سازمانونو د بشري حقوقو ډلو او د اروپایي اتحاد مشرانو بار بار په دې اړه انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې بې له محاکمې نه تر یوې نامعلومې مودې پورې په ګوانتانامو کې د شک لاندې کسانو په قید کې ساتل سم کار نه دی. د ریپریف په نوم د یوې بشري مؤسسې مشرې میرمن مایا فوا چې مرکزي دفترونه په لندن کې دي، د ټرمپ له وینا نه لږ وروسته د سکای تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې داسې وویل:
زه خو فکر کوم چې موږ چې تېره شپه څه د جمهور رئیس د خولې نه واورېدل، د دې نښه ده چې دا ټول د هغو غلطو معلوماتو یوه برخه ده چې هدف او مقصد یې دا دی چې قانع شي او فکر وکړي چې د ګوانتانامو د محبس خلاص ساتل یو کارده. مگر حقیقت دا دی چې دغه محبس د تیرو 15 کلونو نه فعال دی او دا وخت هم پکې 140 کسان پراته دي چې د دې جملې نه شپږ قیدیان په یو جرم هم په یوه محکمه کې نه دي تورن شوي او په اصولي توګه چې د دوی جرم ثابت شوی نه وي د قانون له مخې دا ټول بې ګناه ګڼل کیږي. په هر ځای کې چې وي د امریکا، برطانیې او اروپایي اتحاد بنیادي عدلي قوانینو تقاضا هم دا ده. بیگنادی اوان تر دی چې حتی چا ورته موقع نه دا ورکړي چې خپل بیگنایی په محکمه کې ثابته کړي.
میرمن فوا په دې نظر وا چې دا خبره هم سمه نه ده ثابته شوې کوم کسان چې امریکایي قواو د ټیریزم په شک نیولي او د ګوانتانامو په محبس کې اچولي دي د ټیریزم مخه به ونیسي او نور کسان به له دې کار نه منه شي، بلکې تندروي ډلې د ګوانتانامو له محبس نه په مؤثره توګه په خپلو تبلیغاتو کې استفاده کوي او د خپلې دایې لپاره نور کسان راجذبوي. میرمن فوا ویل که ټرمپ واقعا د امریکا د ملي امنیت په باب اندېښمنی، نو زر تر زره به د ګوانتانامو محبس وتړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو په اړه په افغانستان کې سیاسي څېړونکي او سیاستوالو بیلابیل نظرونه لري او د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا کانګرس ته د لومړۍ کلنۍ وینا په ترڅ کې د افغانستان په اړه د هغه د څرګندونو هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې امریکایي عسکر د جګړې نوي قوانین لري او نور به له خپلو زړورو افغان ملګرو سره یو ځای د مصنوعي مهالویشونو له امله نه کمزوري کیږي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې نور به خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه وایي.
نوی دریز د سرتیرو د شتون په ارتباط باندې راز ترسره د مبارزې په اړه باندې د ستایل وړ دی. د افغانستان حکومت همیشه هم دا دریز درلودلې چې د سرتیرو وطن دي د حالاتو مطابق وي، نه د محلویش مطابق. همدارزه ترورستانو مراکز به هر ځای کې چې دی هغه باید په نشه سی او د افغان ځواکونو ملاتړ تر خوا ډیر سی.
یو شمیر افغان شنونکي که څه هم د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې مثبتې ارزوي، خو وایي چې د جګړې پر ځای باید د افغانستان د ثبات محل ویش جوړ سي.
په 2012 کال کې د ولسمشر اوباما د فوزون د اخراج مسلې ته ټولو لوی اشتباه و. ترامپ په دغه برخه کې ښه خبره وکړه چې موږ د افغانستان پر ثبات پسې ګرځو، نه د افغانستان د عسکرو د وتلو د اخراج پر تقسیمات پسې. دا ښه خبره ده، مګر زما په فکر باندې بهتر خبره ده چې موږ د افغانستان د ثبات لپاره تقسیمات تعین کو، نه د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره، ځکه جګړه څومره اوږدیږي هغومره تباهۍ رامنځته کوي.
د سولی علي شورا غړی او د ښځو د حقونو فعال وژمه فروغ وایي چې د افغانستان خلک د ولسمشر ټرمپ د دریځ هرکلی کوي او په کار ده چې پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات سي.
جګړه خو نور هم سخت بشي دینه پس هم، ولی چې امریکا هم د خپل دریځ سخته کړې ده، نو موږ ته هم ښایي چې موږ حکومت هم د خپل ظرفیت چې دی خکې د امنیتي نهادونو کې امنیتي بنسټونو کې.
خو افغان سیاستوال کریم خورم بیا په دې باور دی چې د ولسمشر ټرمپ څرګندونې په سیمه کې د جګړې د دوام او پراختیا په معنا دي.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په عین زمان کې د جګړې ابتکار ورو ورو د طالبانو نه د داعش لاسته ورتلونکی دی، او د داعش بیا اهداف منطقوي دي. دغه ټول اظهارات او اقدامات باعث کیږي چې جنگ په افغانستان کې دوامدار شي، اوضاع خرابه شي، او افغانستان په یو لوی اډه تبدیل شي چې د غوزانه بیا تروریزم نوروزای ته صادر شي.
ولسمشر ترامپ تر دې وړاندې ویلي و چې نور له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي. افغان حکومت هم ویلي چې نور بل طالبانو سره سوله د جنگ په سنگرونو کې لټوي. غلام افغانانو سره اندېښنه ده چې که جګړه زور واخلي نو قرباني به یوازې هم دوی وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته په خپلې لومړنۍ کلنې وینا کې د افغانستان په تړاو د امریکایي پوځیانو پر مرحال ویش چې وخت به قید نه وي، د جګړې په ډګر کې به نوي قوانین ولري او نورو مسایلو ته اشاره کړې. د سیاسي چارو له مبصر عبدالغفور لیوال سره نوشابه آشنا د ولسمشر ټرمپ د خبرو په ځینو ټکو مرکه کړې. په پیل کې ځینې پوښتلې چې په ټوله کې د افغانستان په حکله د ښاغلي ټرمپ له خبرو څخه څه برداشت کېدی سي. ښاغلي لیوال په جواب کې وویل
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکای متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان نه راوروسته ورځ په ورځ داسې ښکاري چې د امریکای متحده ایالاتو د ولسمشر د شخصي توجه او د ده د ځانګړي فوکس یا تمرکز دایره د افغانستان په جګړه باندې ډېره زیاته ده. د ده وروستي ټویټري پیغامونه او بیا دغه وروستۍ وینا له دې ټولو نه داسې ښکاري چې شخصا د ولسمشر ټرمپ تمرکز او توجه پر افغانستان باندې زیاته شوې ده او ډېر ټینګار پرې کوي.
بله، همدا توجه او ټینګار به د افغانستان جګړه ختمه کړي.
دا جګړه چې د امریکای د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ګڼل شوې ده، دې کې شک نشته چې د خپلې زمانې او د سیمه کې د امریکای د متحده ایالاتو د ګټې او نفوذ پر محور راچورلي. یو شمېر شنونکي اندېښنه لري چې دغه توجه د ولسمشر شخصي توجه ده، په تیره بیا چې په دې ټویټر باندې د پیغامونو راځي او ګواکې د امریکای د متحده ایالاتو سیاستونه ډېر پراخ دي، اوږدمهالې دي او هغه دومره زر زر نه بدلېږي. که د امریکای متحده ایالاتو سیاستونه په دې منطقه کې همدغه ډول جدي وي لکه د ټرمپ ویناوې چې ښکاره کوي، بیا خو د یو تغییر توقع شته په سیمه کې. په تیره بیا که دغه ویناوې رښتیا هم په دې مونتاج شي او پایله یې دا وي چې د پاکستان پوځي استابلیشمنت باندې فشار ډېر شي او هغوی هغه ډلې چې په افغانستان کې امنیت ګډوډوي هغه وسپاري د امریکای متحده ایالاتو او یا هم د افغانستان حکومت ته. په صورت کې د یو تغییر امکانات شته، اما که دا یوازې د ټویټر تر پیغامونو پورې محدوده پاتې شي، هغه هم یوازې د ولسمشر ټرمپ، او د امریکای سیاستونه سره بدل نشي، بیا زه فکر نه کوم چې دا جګړه په دومره لاند وخت کې په دومره اسانۍ پای ته ورسیږي.
لیوال صاحب، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته په خپل لومړی کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د جګړې په نوو قوانینو په مصنوعي مهالویش چې وخت به نور قید نه وي، خپل پلان به مخالفینو ته یا دښمنانو ته نه په ډاګه کوي، او همدارنګه یوې بلې مهمه موضوع ته چې په تبصره او اشاره وکړل چې د ګوانتانامو زندان به نه تړل کیږي، دا ټول مسائل که عملی کیږي په وجود محل کې د افغانستان صوبا سره څومره سکول شي
په مجموع کې دغه اقدامات وجود محل حل نه دی. په جبهاتو کې فشار دفتن کولای شو وضعیت یو څه صوبا ته ورسي، مګر دغه نور اقدامات چې دي دا نشي کولای وجود محل صوبا په افغانستان کې او په دې منطقه کې تضمین کړي، ځکه چې دې سره وقدې کرکې ډېره ډېریږي. د امریکې متحده ایالات که غواړي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي، تر ټولو لومړیتوب په کې د افغانستان د حکومت پیاوړي کول دي. یعنې د افغانستان حکومت باید پیاوړی شي، قدرتمند حاکمیت باید رامنځته شي چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت ولري، او د دغه شی یو قوي حکومت له لارې نه بیا که د سولې مذاکرات وي او که د جنګ په میدان کې اقدامات وي، هغه بیا د افغانستان د حکومت له لارې نتیجه ورکولی شي. دا که اوس د ګوانتانامو د زندان تهدید بیا تکرارېږي او ډېر زیات ابتکار د عمل د امریکایانو په لاس کې وي، دا زه فکر کوم د فشار یو لنډمهالی اغېز به ولري، خو په اوږدمهال کې دا فاصلې لا پسې زیاتوي. د افغانستان یو شمېر خلک شاید د دې په مقابل کې حساس شي، او هغه همدردي چې د خلکو په منځ کې د مخالفینو په برخه کې کمه شوې وه د دې وروستیو خونړیو پېښو له امله، دا همدردي بېرته رامنځته کېدلی شي.
ډیر مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واورئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د پکتیا یو شمیر بیا وزله شوزو ویلی دی چې د کوچنیو اقتصادي پروژو په تطبیق سره اقتصادي ستونزې تر ډیره بریده هوار سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورت لري.
ما خواهند مریض ده، هر وقت اگه مریض پروت وی سدیم دغه سبزه طریقه ایوراز سل
میرمن بی بی دی پکتیا دی مرکز گردیز اوسیدون که او دی خپل کورانه سرپرستی پر غاړه لري. دا د کور د کارونو ترڅنګ په هغه شنخونه کې هم کار کوي چې زراعت ریاست ورته د کور ترڅنګ جوړه کړې. میرمن بی بی آشنا راډیو ته وویل چې مخکې اقتصادي ستونزې ډېرې وې، خو د څو میاشتو راهیسې چې د کرنې او مالدارۍ ریاست ورته شنخونه جوړه کړې، خپلې اړتیاوې د سبزیجاتو د خرڅلاو له لارې پوره کوي.
هغه تخمونه چې مثلا بزغلی ترنه جوړېږي، لکه سره بانجان دي، تور بانجان دي، مرچ دي، د دغو نه مو په بزغلی شکل نه کار خلو، او لکه مثلا کرم دی، گندانه دی، پیاز و گشنیز دی، و مطر پلی و بعض نور تخمونه هم بود.
هغه زیاته کړه چې پر نور آسانتیا و سربیره د کرنې ریاست له لورې هغه مهارتونه هم ورزده شوي چې پر اساس یې وکولی شي خپل کرنیز محصولات په ښه نرخ او مناسب وخت بازار ته عرضه کړي.
پټینه هغه تازه زرش کوم، او بیا هغه ډېره ښه دستي جوړوم، او یو طرفه تازه وي، هغو باندې زه اوبه نه شندم چې هغه مثلا یا رنګ تغییر وکړي یا مثلا شکل خراب وي. په ډېر ښه توګه مې دغه خپل بچي ته دغه زه ګیډی ګیډی کوم، بچی مې ګیډی ګیډی په کراچۍ کې خرڅوي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه باندې سلو هغو میرمنو ته چې کورنۍ اقتصادي کمزوری او یا یې سرپرستی پر غاړه لري شنې خونې جوړې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل آشنا راډیو ته وویل چې د شنې خونې په احمد آباد، سمکنی او سید کرم ولسوالیو او مرکز ګردیز کې جوړې او ټولې اړوند اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
خاص او خاص د کورنی اقتصاد پیاوړتیا په خاطر باندې د خويندو لپاره دي چې دوی د کورونو په ماینس کې یو مسؤلیت هم ورته پیدا شي او لاس هم چاته وړاندې نوي او همدارنګه خپل اقتصادي مشکلات هم ورباندې حل کړل شي. دغه د حاصلاتو نه او بل هغه ګټه چې دا چې کولای شي خپل غذایی رژیم کې هم تناوب راولي او د سبزیجاتو استعمال تاسو ته بهتر معلومه ده چې د انسان په صحت باندې ډېر مثبت اغیز لري.
د څېړونکو په وینا که څه هم لنډمهاله اقتصادي پروژې ډېرې ګټورې نه دي ثابتې شوې، خو یو شمېر هغه میرمنې چې شنې خونې ورته جوړې شوې وایي چې د خپلو کورنیو ډېرې ستونزې پرې حل شوې دي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسېدونکي فهیمالو دولت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غوښتنه لري چې د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره په لرې پرتو سیمو کې پر کوچنیو اقتصادي پروژو پانګونه وکړي.
د خپل کلی کې څه دولت د ښځو ګورم اکثره خلک دیقانه دي، زمیندار دي، نو 90% خلک د دې طرفدار دي. د زنانه طبقه چې خپل پټي کې خپل ویلې کې خپل باغچه کې تخمونه وکړي هغه خپل فامیل ته هم ګټه رسوي او که اضافه نوره ګټه وخت سي د لخوا مخه خرڅوي به او پیسې باید په لاس ته ورته راځي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د ځینو مرستندویو بنسټونو په مرسته یې یو شمیر بېوزله ښځو ته د چرګانو کورني فارمونه هم جوړ کړي او یو شمیر نورو ته یې د اچارو، مربا او ځینو نورو شیانو د تولید اسانتیاوې هم برابرې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی. نو شابه آشنا د روان کمپاین په څرنګوالي په افغانستان کې د پولیو د پروګرام د عمومي مسؤل ډاکټر هدایت الله ستانکزی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د روان کمپاین په هکله آشنا رادیو ته داس وویل.
د دالوی د میاشتې په نهمه نیټه شروع شوی ده او په 15 ورځو لپاره به دوام وکړي دا کمپاین. او دا د 2013 کال لومړنی کمپاین ده چې شروع شوی ده. د تاسو د معلوماتو په خاطر باندې دا فرعي کمپاین ده یا ملي سرتاسري کمپاین نه ده. دا صرف په هغه ولسوالیو کې چې هغه ډېر د خطر سره مواجه دي په هغو ولایتونو کې تطبیقېږي. تقریبا موږ دا کمپاین په 21 ولایتونو کې تطبیقېږي او په حدود 133 ولسوالیو کې.
یعنی هغه ولایتونه پکې په نظر کې نیول شوې دي چې پیښې ورنه ثبت شوې دي که څنګه؟
هغه ولایتونه چې په کې پیښې ثبت شوې دي هغه په نظر کې دي او هغه ولایتونه چې د خطر سره مواجه دي هغه ولسوالۍ چې هلته مختلف مشکلات موجود دي، مثلا هلته کله کله د امنیت کابل له موږ په دې موافق شوي دي نو توان دي چې کمپاین تطبیق کړو. ځینې خلک د کمپاینونه پاتې شوي دي کوچانو ته یو تاج ده نو مختلف ما عوامل دي نو هغه ته موږ د دې تعریف کړی چې دا ولسوالۍ ګار دي د وایرس د خطر سره ډېر مواد چې نسبت نور ولسوالۍ ته تقریبا په دې کمپاین کې 503 اتیا ولسوالۍ کې دي په مجموع کې چې دا د حساب ختیځ ارزه کې لویدیځ ارزه کې او جنوب لویدیځ ارزه کې یا جنوب شرقي ارزه کې تدقیږي. البته په غرب کې هم صرف په فراه کې او د هرات په یو ولسوالۍ کې او په شمال کې د بغلان په دوه ولسوالۍ کې او د فاریاب او د سرپل په دوه ولسوالۍ کې تطبیقېږي.
بله، د پولیو د واکسین لپاره د خطراتو په پوهېدلو یې د کورنیو لپاره په روان کمپاین کې څه په نظر کې نیول شوي دي چې کورنۍ دې ته راضي شي چې خپل ماشومان واکسین کړي او په اضرارو باندې پوه شي چې که چېرته واکسین نه شي نو دوی ته څه ضرر لري؟ څه نوې لارې چارې په دې روان کمپاین کې په نظر کې نیول شوي دي؟
موږ د همیشه هم په دې روان کمپاین کې د خپلو هیوادوالو د پوهاوي لپاره د مختلفو لارو نه استفاده کوو، چې هغه مثلا د مختلفو محلي او بین المللي رادیوګانو له طریق نه په منظمه توګه آگاهي ورکول کېږي. چې تاسو نه هم مننه کوم د دې فرصت نه، د امریکا غږ د رادیو نه ډېره مننه کوم د ټولو خپرونو نه چې زموږ سره د خلکو د آگاهي او د پوهاوي د اوچتوالي په قسمت کې همکاري کړې ده، مننه کوم. یعنې دا یوه منبع یا چینل همدا ده چې رادیوګانې دي، تلویزیونونه دي، او په ضمن کې د ټولو نه ډېر مهم چې دي موږ د خپل هېواد کې د علمای کرام له د همکارۍ له کبله او د منبر له طریقه خلکو ته خپل آگاهي رسوو. ځکه د منبر له طریقه چې کله خبر زموږ هېوادوالو ته وي نو هغه ډېر تاثیرناک وي او خلک یې هغه منی هم ورته احترام کوي او زمونږ سره د خپل زمونږ د هېواد علما کرامو ډېره زیاته همکاري کړې ده او همیشه همکاري کړې ده. دا یو مهمه منبع یا چینل د خلکو د آګاهي او د خلکو د قناعت دپاره ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي.